قبر وستي غونډې ته په کتو داسې انګېرل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنگ ته په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې یې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور یې نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخ یې د جنگ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا یوم ولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله، او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاته نه سو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغه لوړ پوړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، کدلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بېله مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې ملته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته وله چې حکومت ورته متوجه نه و، او دغه سې یو فاجعه رامنځته سوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت درته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه د ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول. نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوی سوی دی، او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي، او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوی کوي، او صفونو کې ولتی خلک هم شاملې، او دا دې پر داخلي اجماع باندې کار کوي. نو دا لوري هم له دین اورسته اده جنگ کی، او جنگ ورته تباہی ده او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت تر لاسه کړي، مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی. دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلارۍ دعوه کوي، او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نشي. نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي، هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قایل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنا نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی سي افغانانو ته. بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپله یو سوال دی، او ضرورت یې هم نسته. د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکي پر نه ساتو نو دلته آرام لیکي ولی پر وساتو خپل ځواکونه ست همغه یو ډول ساتنه کولای شي. نو خاص ضرورت نسته ورته که ضرورت وی هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایست افغانان جنگ ته ودروله.